لریک جون کې یو کتاب هم د فلسفې نه لوسته خو چې د شعر وای د سره بخا مخه ضرور س فلسفه به وي خپل ور سره سده خبره به وي ور سره نظریه به وي ور سره چې موږ د فلسفې په چوکاټ کې را دغه کولای شو نور چې هغه منظمه فلسفه ست وي خو ځان ته بیل علم دی بیگام خیال په زنجیر وتړلو بیگام خیال په زنجیر وتړلو ما وستالار د چاپخنه راځي بیگام خیال په زنجیر وتړلو ما وستالار د چاپخنه راځي په استدلال یې که ثابت کړی کنه بے ګټه کار د چاپخنه راځي ما و سینا اسپینوزا څه کوي ما و سینا اسپینوزا څه کوي او د هیګل په کائناتو دسه د برګسان په لار کې ورکه خیاله د لیونو په تجرباتو دسه بیا دې پزان باندې باور هم نوی وجودیت دې چې په مخه واخلي د افلاطون د تصور سایه شي جمهوریت دې چې په مخه واخلي د فلسفې په کګلیچونو کې ستا د فلسفې په کګلیچونو کې ستا منم چې ورځ یو شپې خې تیریږي خود غسوی خلق مهیروا چې هر سا کې لمبي تیریږي بیګام خیال په زنجیر وتړلو ما وې کډېر هم پروازونه وکړي د استروتا د فرزي کې سوتا ما وې کډېر هم آوازونه وکړي زما د تور تور شپول لپاره لګرنا هم ترنه نسازيږي دمړاو مړاو ګلابونو په خلا یو مسکا هم ترنه نسازيږي بیګام خیال په زنجیر وتړلو بیګام خیال په زنجیر وتړلو ما وې بس هسي الوتل مکوا دلته دخل کو بلاخي بدیدی لهکایکو تختې دل مکوا دغه جنگونه بیرنا اورونا دغه جنگونه بیرنا اورونا دغه به عشق به الفت ژوندون دغه د ګلو مړاوي شوی غوټه د غربت لیکن خکته ژوندون دغه سرتور به سواد پیغلی دغه کوسو کې پجړا ما شومان درنه د ژوند یو سندره غواړي د به ژوندون بیرنا ما شومان ته کدا ټول فلسفی را واخلی کدا سپوږمې غوند شغلې را واخلی د دغه وګوته ګلو یو وړو یو ډوډۍ هم ترننه جوړیږي د سرببرو پریشان او پیغلو یو کمسای هم ترننه جوړیږي بیګام خیال په زنجیر وتړلو ما وستالار د چاپخنه راځي په استدلال یې که ثابت کړی کنا بے ګټه کار د چاپخنه راځي
سعود صاحب دغه لس کلونو چې زه تاسو پیژنم تاسو په ادبي غونډو کې او له شاعرانو لیکوالو سره کومه ناسته پاسته کوئ د دې راز په څه کې
دی کې ډېرې خبرې دي نو خو غټه خبره دا ده چې د شاعرۍ اساس په مینه ولاړ دی د هر شاعر کتاب چې راواخلې له مینې ډک وي د سده مینې خبرې وي پکې خو له بده مرغه دغه ټولنې چې څونه دي خپلو کې هغسې تربورولي او تربګنۍ راخلي کله کله چې سیاسي ګوندونو کې خوند کوي داسې په د شعر سره تړلې دنیا کې دغه سيزونه خوند نه کوي یو څه خو دغه خبره د ما یو ځل یو څه ویلم وو په دې اړه چې په خلکو کې نفرت او دغه نفرت لمنځه وستل د شاعر باید مقصد وي او زما خو دغه مقصد دی لږ تر لږه د نورم د هر شاعر دغه زړه غواړي چې د ولس نه د خلکو ترمنځ نفرتونه وزي د سیمینه عام شي اوس ته مینه عامول او د نفرت وستل اسان کار وي شاعر لپاره ځکه شعر ډیر زور لري د خبرې نه ډیر ستر وي مصره چې کمی وي مصره کې سروي د خلکو زړه باندې اثر کوي دغه نفرت له ولسا وستل د شاعرانو لپاره آسان کار دی بیا د نفرت ډیر لاري دي س د یو مخ راغلي ولست س د بل مخ راغلي خو کم نفرت چې د شعر لمخه خلکو ته لارو کې د شعر لمخه د خلکو ترمنځ خور شي اب هم په شعر نشي وستل کې دی هغه لپاره باید چې د شعر نه کم ستر لارا ولرو او د شعر نستر لارا زما په نظر کې نشته دغه سينو د نتګ یو علت خو دغه دی چې ادبي غونډې خپلو کې یو بل سره اغه مینه نه لري چې کوم زما زړه کې د چې باید وی لري او بل دا د زما شخصي او ذاتی ژوند د غسل ګراګیر یم چر د بار شپنه شم کولې تل رات لینې شم زمواریانه مې ډېری په سر دي سمې دغه لار کې ولاړ وی راته نه مې پرېګ دي
څنګه چې تاسو ول چې ادب خلکو ته د ژوند تیرولو چل ورزده کوي او ادب او شاعري په خلکو کې مینه خپروي دی او بل ترمنز د مینه درس ورکوي خو زموږ د شاعرانو ترمنز چې اغزي کرل سوي دی او ول بل کرکه کوي څه فکر کوي چې آیا دوی مینه پیژندلې نه ده مینه ته په برسره نظر ګوري که څنګه
نه سو کوم چا باندې ګوت نه شي خوای چې دغه خبرې کوي بد منی په باندې پکا هر بشي درته که چاته دی ویل یا ول زب یا بل بیا بل بیا بل شاعر هر شاعر د مینه داوه کوي او د ژوند تیرولو چل نه خي شعر چاته د سي ضابطه حيات نه دی شعر چې کوم ده ته خو د جمالیات یو برخه ده د ژوند دغه کټ پورته کول شي د ول ځان سره را پورته کول شي د سي یو سي اصلاحي کارونه هم کولای شي. خو زه دا نه وایم چې شاعر دغه ارسه کوي، د شاعرانو دغه ټولنې چې کمې دي داسې جوړې دي چې د یو ټولنې کس داسې بس تر هغه حده پورې دی محدود ګڼي، داسې ځان سره راټول ګڼي. نه پوهېږم اوس زه دغه خپله خبره مکمله نه شم واضح کولای. خو
راځه سعود صاحب یو بل غزل در څخه اورېدل غواړو.
په سترګو اوږد بهر کې مې یو غزل لیکلی، هغه په وایم درته. نه می زړګې او نه می ځان پاتې شو، خده چې تر نه خبر نشولې. نه می زړګې او نه می ځان پاتې شو، خده چې تر نه خبر نشولې. زما تصویر په صحرا وران پاتې شو، خده چې تر نه خبر نشولې. هیلې مې نیغې هدیرې ته لاړې، د یو لحد هومره یې ځای ونیو. نا امیدې ته ټول جهان پاتې شو، خده چې تر نه خبر نشولې. وې دومره ظلم پتا چا کړې دی، چې پسینه کې دی ناسور ساتلې. طبیب مې زخم ته حیران پاتې شو، خده چې تر نه خبر نشولې. نه مې ګلاب نه مې نرګس ولیدو، نه مې سندرې د بلبل واورېدې. سپرلې مې سترګو کې خزان پاتې شو، خده چې تر نه خبر نشولې. وریځو بل وطن ته کډه وکړه، د لمر په سترګه کې لمبې بلې شوې. تش په لیمو کې مې باران پاتې شو، خده چې تر نه خبر نشولې. زما د زړه هنداره ته تش وخو، د یار خورې زلفې راټولې نشوې. سو د ژوند مې پریشان پاتې شو، خده چې تر نه خبر نشولې.
سعود صاحب، زموږ ستاسو په وطن کې په لر او بر کې اوس حالات ښه نه دي. فرضاً په پېښور کې چاودنه وسي، یو شاعر شعر ولیکي په جذباتي انداز، خو یو چا ته هغه وخت خوند ورکي، خو یو ژور درد نه لري. خو سعود چې دغه درد انځوروي، یو ډېر ژور درد لري چې هغه په هر چا باندې اغیز کولای شي، خصوصاً په هغو خلکو چې هغه په خپله حساس وي او دې هر څه ته په ژور نظر ګوري، په هغه کې ډېر درد نغښتی وي. سعود دغه هنر په څه ډول ترسره کوي؟
دغه خو درته نه شم ځوابولی، خو ستاسو مینه ده چې زما شعر ته جوهر وایي، خوند ترې نه اخلي، دغه عمره مانا ترې نه اخلي. نور هم دغه چاپیرچل دی، چاپیره چې هر څه کېږي هر شاعر ترې نه اثر اخلي، زه هم ترې نه اخلم. همدغه مواد لرو په شعر کې، مو همدغه سره شعرانه چې په ژوند کې مو وي. شعر خو د ژوند عکس دی، نو آینه یې ده چې څه ښکاري راته هغه سره ته خلک راکوي، هغه خلکو ته بیرته ورکوو. غواړو داسې مینه عامه شي، غواړو امن راشي، سوله راشي، وطن ښه ورځې وویني. د وطن د هر سړي دغه ارمان دی. یو ښه شعر څه ته وایي؟ خشیر ما غشیر چې هر کس وای چې یره د خوم زما د زړه خبره و دې سړی کړی دا. هر یو کس چې خپل وګڼي او خپل یې لګڼي، خلک چې ته هغه سو وم هغه سو وای چې عام یا هغه کسان چې خپل شعر نشي لیکلی، هغه کسان چې ستا شعر ولولي او هغه خبره په کیو ویني چې کوم دا په زړه کې وکړي، شاعر وینو دغه خبره به کوله، نو هغه شعر په باندې خو لګي، هغه شعر ته په درنه نظر ګوري، هغه خوند ورکوي ورته. نو زه خو بس چې سه مې په زړه مخې ته مې ټکی پراته، هغه ټول کمو بس په کاغذ یې را جمع کمو، خلکو ته وسپارم. نور په دې عمل نه پوهېږم چې څنګه کیږي، لکه راځي څنګه راځي، کله شعر وي کله نه، کله زه غواړم چې شعر ولیکم شعر نشم لیکلی، کله مې شعر ته پام هم نه یو، بس داسې یو څوک ورته کیفیت وایي، څوک ورته څه وایي، دغسې یو څه ساز شي او بس قلم راواخلم اخیسته شعر ترې ساز شي او خوند راکوي، ډېر زیات خوند راکوي چې شعر ولیکم. خو بس یو کیفیت وي نو خوشحاله یم بیا ډېر چې شعر ولیکم.
سعود صاحب، څلور شعر ټول گد چاپ سوی او په وطن کې خبرې سوی دي، د شعرونو بل ټول گبه مکلو وینو
ان شاء الله. یو 200 شعر می جمع کړی دي، اغه راټولو م کمپوزو م او لند به چاپ کوم ان شاء الله، دعا کوی رات.
نو کلام دغه ټول گی او بل غزل یو بل نظم په پای کې دام راټول ول
پسترګو ولنه د غزل سو شعرونه وی. تا وې سد کړم سودا، ما وې دای ما ته ګورا. تا وې سد کړم سودا، ما وې دای ما ته ګورا. زما ژوند یې زما زړی زما سای ما ته ګورا. د کتلو تاب مې سکړي خدا و کوي دلبرا. ورته وګوره چې وایي ته زمای ما ته ګورا. زه ګمان او یقین تا سره تړل ګناه کړمه، بس خو یې نو که دروغ یې که رښتیا یې ما ته ګورا. ستا لپاره مې له ټولو کایناتو رنګ اخیستی، هم په دغو کایناتو کې پیدا یې ما ته ګورا. نورو خلکو ته په سترګو کې رنګونه سازه وخو، زه لمبه 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 یم ته رڼا یې ما ته ګوره. او زه چې څه وایم سعوده، بس هم هغه به ته وایي. زه چې څه وایم سعوده، بس هم هغه به ته وایي. وایي کله چې غزل باندې لګیا یې ما ته ګوره.
په پای کې به له سعود صاحب څخه هیله وکړو چې که د ځوانو شاعرانو لپاره خپل یو پیغام راته ووایي.
ځوان شاعران ښایسته ښایسته شعرونه لري، داسې مستقبل دی زموږ د راتلونکي، ټولې واګې په لاس کې دي او ډېر خوندور شعرونه لري. وایم باید چې خپلې خبرې وکړي او لنډې خبرې وکړي، کمې دي وکړي خیر دی، خو چې نوې خبرې وي. اوس خلکو سره هغه عمره وخت هم نشته چې لوی لوی داستانونه ولولي، یو یو نظم نه یو یو کتاب ساز کړي شاعر ورته. اوس هر سړی په کار اخته، دغه مصروف چاپیر چل کې چاته لږ د خوند یو څو شیبې ورکول، یو پیغام چاته ورکول، د ژوند یو مقصد چاته ورکول، او په لنډو ټکو کې همدغه به د دې لوی کمال وي زما په خیال.
اوس مو د دوو حکایتونو اورېدو ته را بولم چې فریدا سیفی لولي. د لومړي حکایت نوم دی بزرگان، او دویمې کارغه او ګیدړه نومېږي.
په سارا کې مې وکموه، خدای پاک خپل استازی ورواسته او چې خلکو ته ووایي چې هر څوک دی د ورځې تر یوې دانې زیاته میوه نخوري. خلکو د استازی اطاعت وکړ. د دوی راتلونکو نسلونو هم له دغه قانونه غاړه ونه غړوله. د دې اطاعت په برکت میوه زیاته شوه، دومره زیاته چې اکثره وخت به په ونو کې ورسته شوه. خو خلکو د پخانی دود لمنه ټینګه نیولې وه. په میوې به مچان بڼېدل، نه یې خپله خوړه، نه یې ګاونډیو ته ورکوله. خدای پاک یو بل استازی ورواسته و چې خلکو ته ووایي چې د میوې خوراک زیات کړی او ګاونډیو ته یې هم ورکړي. خلکو ویل دې راغلی دی چې موږ د پلار نیکه له رواجه را وګرځي، موږ یې نه منو. استازی دلیلونه وویل او دوی وواژه. څه نوره موده تېره شوه، نوي زلمیان را پیدا شول. هغوی ته چې په ونو کې د میوو رستیدل او وچې شونډې ګرځېدل ښه ښکاره نه شول، خلکو ته یې وویل اوسني ضرورتونه نور دي او پخانی نور وو، راځئ پخانی دودونه مات کړو. ډېرو خلکو د دوی پیروي وکړه، او هغو کسانو چې ځانونه ورته بزرگان ښکارېدل د پخانیو دودونو پیروي ته ادامه ورکړه. یو ټوټه پنیر وتختاوه او د ونې په څنګه کېناست. ګیدړه چې تر ونې لاندې تېرېدله د پوڅي بوی ورغې، خامه تمه ور پیدا شوه. کارغه ته یې وویل شکر چې ته مې ولیدې، څومره خوږ آواز لرې، یو بدله خو راته وبوله. کارغه پوڅه خپل څنګ ته په څنګه کېښودله. ګیدړې ته یې وویل دا د مکر خبرې پرېږده، خو زه وږې نه یم، یو څه پوڅه به درکړم. ګیدړې وویل کور دی ودان چې اوس پوڅه راکوي، ډیر وګیم، ولې باور ولره چې اواز دې ډیر خرابند لګیږي، په حق دې مینه یم. کارغه ورته وویل، دروغ مه وایه، خو که ریښتیا وګی خوله دې پرانیزه چې پوسه دې نیغه خولې ته درواچوم. ګیدړې خوله پرانیستله. کارغه ورته وویل، سترګې دې پټې کړه چې پوه نه شي چې لویه ټوټه در اچوم که وړکۍ. ګیدړې ورته وویل، دا خوله ښه ده چې د لویې ټوټې امید هم پکېشته. ګیدړې سترګې پټې کړې او خوله یې چې څومره په وس کې وه پرانیستله. او کارغه شاور واړوله، مرداري وکړه او د ګیدړې په خولې کې توی شو. ګیدړې توکړل، په قهر شوه، ورته یې وویل، احمقه، څوک نو داسې کوي؟ کارغه ورته وویل، څوک چې د ښه او بد آواز په فرق نه پوهیږي، د پوڅې او مرداري فرق دې هم نه کوي.
د ساينس پوهانو ځینی نظریه د عامو خلکو توجه نه جلبوي، خو ځینی نظریه بیا داسې چې نه یوازې ساينس پوهان بلکې نور کسان هم ورباندې ډیر بحثونه کوي. په دغه سي نظریو کې یو تر ټولو مشهوره د 19مې پیړۍ د بیولوژي د عالم چارلز داروین د تکامل نظریه ده چې د انسان له خلقت سره نیغ په نیغه تعلق لري. دغه انګریز څېړونکی وایي چې ژوي او په دې لړ کې انسانان همیشه داسې نه وو لکه اوس چې دي. د ده په نظر د شرایطو په بدلیدو سره د ژویو ډولونه یا بدلیږي او یا یې بیخي نسل تباه کیږي. د بشر د فکر او فرهنګ د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی په داروین او داروینیزم باندې خبرې کوي. دلته به واورئ چې د خلقت په باره کې ځینو ادیانو څه ویلي دي، او دغه راز د خلقت د یوه اړخ په باره کې د مشهور فیلسوف ارسطو نظر څه دی. وسات د نجیب منلی د فکر او فرهنګ د سرلارو په خبرونه کې نن د یو داسې کس په ژوند او نظریه باندې خبرې کوو چې ډیر متنازع کس دی، ډیر مخالفان لري، البته دوستان هم لري. چارلز داروین یادوم، دی په دې باندې مشهور دی چې د انسان د پیدایش په ایسه کې داسې خبرې کړې دي چې هغه الهي ادیان نه مني، او په دې خاطر باندې ورسره ډېر مخالفت کیږي. خو په هر حال په دې کې هم شک نشته چې د دې نظریه ډېره مشهوره ده او تدریس کیږي هم په دنیا کې، او ډېر کسان به داسې دي چې د دې نظریه مني هم. نو د انسان په کلچر او فرهنګ او تاریخ باندې یو عمیق اثر خو کړی دی. لکم ځای شروع کوي؟
چارلز داروین د انګلستان د 19مې پیړۍ یو ډېر ستر عالم تیر شوی دی. د طبیعت په برخه کې ډېرې څېړنې کړې دي. د ده نظریات په خپل عصر کې هم تر یو حده ډېر منل شوي نظریات وو، خو په هغه ځای کې چې د انساني علم او د مذهب ترمنځ د ټکر مسله رامنځته کیږي، په دغه ځای کې ورسره مخالفتونه هم شوي دي، او دغه مخالفتونه د ده د ژوند سره نه دي ختم شوي. مستقیما د ده د نظریه یا د ده د نظریې نه پات رازیږېدلې نظریې تر اوسه پورې د دنیا په ټولو معتبرو پوهنتونونو کې تدریس کیږي.
استاد منلی، د ده نظریه خوب طبعا یوه نظریه ده او ډېر اړخونه لري، خو هغه کوم شي سره چې ادیان یا ځینې ادیان مخالفت کوي، خصوصا اسلام ورسره مخالفت کوي، مسیحیت ورسره کوي، او کلمی دینی ورسره کوي، موسویت، هغه دغه د انسان د تکامل موضوع ده؟ یعنی په دغو دینونو کې خو د انسان د پیدایش په ایسه کې، د انسان د خلقت په ایسه کې یو واضح نظریه سته چې خدای پاک آدم علیه السلام خلق کو او دا اوسنی انسانان دی آدم علیه السلام اولاده ده، یعنی اولین انسان هم یو کامل انسانو، خو دای چې د تکامل نظریه وړاندې کوي دا بیا د دې شی خلاف ده. یعنی دغه ادیان چې ځینې ادیان چې له ده سره مخالفت کوي هغه دغه برخه ده، که د ده په نظریه کې نورې خبرې هم شته چې مخالفت ورسره کیږي.
دغه برخه مهمه برخه ده، نورې خبرې هم پکې شته. په هر صورت همدغه ادیان هم په هر ځای کې د ده د نظریې مخالفت نه کوي، کړی دي چې په هر ځای کې مخالفتونه کوي. دغه کړی خصوصا د امریکا په متحده ایالاتو کې ډیر په زور کې دي، او حتی همدا اوس هم داسې هڅې کیږي چې د داروین د نظریاتو تدریس د امریکا په پوهنتونونو کې بند کړی شي. نو په دې لحاظ هم فکر کوم چې د داروین تیوري تر اوسه پورې د ورځې موضوع ده، او په دې ارزي چې سړی پرې خبرې وکړي. یو بل شته غزن فرصب چې مونږ باید له دې بحث نه په استفادې او دا ډېره ښه پلمه ده اشاره وکړو، هغه دا ده چې هغه څه چې زه او ته یې په دغه بحثونو کې وړاندې کوو، که هغه د ادبیاتو سره ارتباط ولري، که هغه د فرهنګ سره ارتباط ولري، که هغه د علم سره ارتباط ولري، که د تاریخ سره ارتباط ولري، دا هغه څه دي چې زه او ته یې د نورو په اثارو کې پیدا کوو. هغه اثار چې زموږ اکثره اوریدونکي ورته لاسرسی نه لري، دا په دې معنی هم نه ده چې زه او ته په دغه نظر یو، او دا په دې معنی هم نه ده چې دغه خبره چې موږ کوو وروستۍ خبره ده. دغه د کاڼي کرخه ده، دا به نه بدلیږي. زموږ په ټولو بحثونو کې دا ټکی ډېر مهم دی چې که د ادب په برخه کې خبره کوو، که د ژبپوهنې په برخه کې خبره کوو، که په هره برخه کې موږ خبره کوو، فقط د موجودو معلوماتو یوه مجموعه ده چې موږ یې خپلو اوریدونکو ته وړاندې کوو، او هغوی په دې باندې فکر ته هڅوو. د داروین په نظر چې موږ چې خبرې کوو، د دې موضوع یادول ته ډېر زیات ضرورت دی، ځکه چې په دې موضوع کې ډېر داسې څه دي چې په دنیا کې پرې تر اوسه پورې څوک اتفاق ته نه دي رسېدلي. نو هغه خبرې چې موږ یې کوو هغه د عالمانو نظریې دي. څومره عالمانو چې دا نظریې ورکړي، شاید هماغومره عالمانو نور یې چې نورې نظریې ولري، د ټولو ټولول ناممکن دي. خو څرنګه چې موږ په داروین خبرې کوو، نو موږ به زیاتره هغو نظریاتو ته په دې بحث کې ډېر ځای ورکړو چې هغه د داروین د نظریې سره تړاو لري،
چې داروینیزم ورسره بیان شي چې دا څه شی دی، څه وایي،
چې خلک پوه شي داروینیزم څه شی دی. اوس راځو اصل ټکی ته. اصل ټکی دا دی چې د انسان سره همیشه دا سوال وو، او دا سوال شته چې زه له کومه راغلی یم، نه پوهېږم چې راوستم له کومه، بیا مې کوم لوري ته استوي چې درومه. دغه فکر همیشه له هغه وخته چې انسان دی د ده سره شته، او په دې باندې د فکر کړی دی، دې باندې د نظریات پیدا کړي دي. مګر دغه نظریات د ده د ناقصې پوهې نتیجه ده. انسان خپل چاپیریال سم نه پیژني، نو د دې دپاره چې په ځان باندې فکر وکړی شي، مجبور ده چې په خپل چاپیریال باندې هم فکر وکړی شي. د غزمکه چې زه پرې اوسېږم، دا د کومه شوې ده، دا ولې داسې ده، وخت څه مانا لري، او داسې په زرګونو پوښتنې دي چې ټول سره تړلي دي. او اصلي ټکی همدغه دی چې انسان د ځان په باره کې فکر کول غواړي. د انسان د ژوند د پاره خدای پاک ځمکه ټاکلې ده، او ځمکه داسې یو کره ده چې د لایتناهي کهکشانونو په منځ کې د یو ډېر واړه کهکشان په یوه څنډه کې د یو ډېر واړه ستوري په 150 میلیونه کیلومترۍ کې د یوې ډېرې وړې زرې په حیث باندې سرګردانه ده، ګرځي را ګرځي
بېشمیرو شګو کې. یوه شګه
د میلیونونو میلیاردونو صحراو په بېشمیرو شګو کې یوه شګه ده.
دا زموږ مځکه ده، خاورینه مځکه،
دا خاورینه مځکه. بیا په دې مځکه کې په میلیونونو موجودات شته دی، او انسان د دغو موجوداتو د جملې نه یو موجود دی. انسان ته اشرف المخلوقات ویل شوي دي، او ورته ویل شوي چې دا ټول شیان د ده دپاره پیدا شوي دي. مګر دغه اشرف المخلوقات خپل ځان نه دی پیژندلی، د ځان په پیژندلو کې پاتې راغلی دی، او ډیر کله ځان ورته تر هغه څه ډیر لوړ ښکاري چې دی واقعاً دی. مګر د انسان پوهه ناقصه ده.
استاد منلی که قدیمو زمانو ته لاړ سو، د انسان د پیدایش په حیصه کې دوه منبع وې، داسې ویلی سو. یوه منبع خو دینونه دي، دینی نظرونه دي، بل ځینو فیلسوفانو هم ځینې خبرې کړې دي، خو البته هغو هم خپل عقل جنګولی دی، یعنی خپل ناقص عقل یې جنګولی دی. خو داروین چې دی بیا د یو قسم د تجربو په بنیاد باندې دی، بیا دا دعوه لري چې زه د ساینس په بنیاد دا خبرې کوم.
دې خبر ته وروسته راځو. د دینی کتابونو نه د آسماني کتابونو نه چې موږ ته لومړی کوم کتاب راپاتې دی، هغه تورات دی. او په تورات کې د ځمکې د خلقت په باره کې یو څه خبرې شوې دي. هلته ویل کیږي چې په لومړي سر کې هیڅ نه وو، یوازې د خدای وینا وه، او د خدای وینا امر وکړ چې رڼا دې پیدا شي، او رڼا پیدا شوه. بیا د خدای وینا امر وکړ چې رڼا او تیارې دې سره بیلې شي، رڼا او تیارې سره بیلې شوې. بیا وویل چې د رڼاګانو نه دې اسمانونه جوړ شي، او د تیارو نه دې ځمکې جوړې شي. ځمکې او اسمانونه جوړ شول، بیا انسان پیدا کړ او نور مخلوقات پیدا کړل. دغه سلسله دوی په وو ورځو کې تکمیل یا په شپږ ورځو کې، او بیا په تورات کې راغلی چې په اووم ورځ باندې خدای ستړی شو او دمه یې وکړه. اسلامي عالمانو په دې مسله باندې ډېر زیاتې خبرې کړې دي، او خصوصا دا خبره چې خدای تعالی په وو ورځو کار باندې ستړی کیږي د اسلام د نظره کاملا مردود ګڼل شوې ده، او خدای لکه څنګه چې فعال و هماغسې فعال دی او کن فیکون باندې تخلیق ته دوام ورکوي. خو په عیسوي مذهب کې دا خبره ډیره منل شوې وه چې خدای د دنیا چې څنګه ده په همدغه شکل یې په شپږو ورځو کې تکمیل کړې ده او نور په هماغه شکل را پاتې ده.
عیسوي مذهب خپله خبره له تورات راخیستې ده.
اوس دلته بیا هم انسانان فکر کوي، او اوریجینس یو عیسوي راهب دی، یو عیسوي کشیش دی، عالم دی، فیلسوف دی. د عیسا د زیږیدن نه یو سل پنځه اتیا کاله وروسته ژوند کړی دی، یعنی په یو سل پنځه اتیا زیږدیز کال کې پیدا شوی دی او تقریبا اویا کاله عمر یې کړی. اوریجن په خپلو لیکنو کې وایي چې دا به هیڅ د عقل دپاره د منلو وړ نه وي چې په هغه وخت کې چې نه رڼا وه نه تیاره وه، په هغه وخت کې چې نه ځمکې وې نه اسمانونه وو، په هغه وخت کې د یوه ورځ او یوه شپه راغلی. نو کله چې خدای په خپل کتاب کې وایي چې ورځ او شپه، د هغې نه یې مقصد زموږ دغه ورځ او شپې نه دي، دا باید په بل ډول تعبیر شي. نو دا ومنل شوله چې خدای پاک دنیا پیدا کړې ده، او دغه دنیا اوس په څه شکل پیدا شوې ده په دې باره کې انسانانو همیشه یو بل نه پوښتنې کړې دي. تر ټولو زوړ سند چې موږ لرو په هغې کې د ارسطو یوه لیکنه ده چې وایي په هغه ځای کې چې نن غرونه دي، په هغې ځای کې بحرونه وو، او په هغه ځای کې چې بحرونه دي، په هغې ځای کې غرونه وو. او د دې خبرې استدلال هم دا کوي چې سینونه له غرونو را کېوځي، او د غرونو په سر موږ داسې شیان ګورو چې د بحري حیواناتو اډوکو ته ورته دي. نو دا نشي کېدلی چې دا شیان د سینونو غرونو ته خېجولي، ځکه چې سین را کېوځي خېجي نه، او دغه شیان چې هلته پراته دي او په بې شمېره کچه پراته دي. نو دا په دې معنا ده چې په دغه ځای کې یو وخت کې بحر و. دا د ارسطو د نظریې یوه برخه ده.
دا یعنې د خلقت په عیسه کې د یوه فیلسوف یوه لومړۍ خبره ده. د دغه بحث بله برخه بله ونه یاوري. اوس اجازه غواړو، په خدای مو سپارو.
بیجانا نن وے